ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه غلاسته رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکي پیښو په ترڅ کې دوه پنځوس تنه وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان دي. سبیله مجاهد په یوې اعلامیه کې چې نن یې پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ویلي چې د دې دوه خونړیو پیښو تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافر وړونکي موټر له ټانکرو سره ټکر کړی دی. لومړۍ پیښه د غزنی اړوند سیمې کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي موټر له یو ټانکر سره چې ګاز لېږدول ولګېد. دویمه یوه د غزنی دا نانی په سیمه کې لا نومړی یوې نږدې 45 کیلومتر لري هغه وخت پیښ شو چې یو مسافرونکی موټر له یو بل ټانکر سره ټکر شو. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ری چارټ بینټ وایي طالبانو جونې په څلورو دیوالونو کې ساري کړې دي چې دا پریکړه د ژور خفقان د ختکېدو سبب شوي. خلی بینټ د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 13 په تعلیم تم کېده لینشي په نړیوال تعلیمي بنسټ کې وویل چې د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی چې په خلکو کې ځانوژنې تلیوالتیا زیاته شي. طالبانو په 2020 کال کې د کابل بیا نیولو وروسته له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بیا نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو منې کړې او په وروستیو کې په روغتیایي موساتو کې د دوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. همداراز په اکثره دولتي او غیر دولتي موسو کې د نجونو او ښځو پر کارونو هم بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نو واکمنو غکړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انټونی بلینکن پرون پر ویار کې غونډې تویل طالبانو نومړی خپل ځان ډیر سری څرګند کړ خو په خبرې وروسته یې اصلي رنگ ښکارا کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري ایجنټس پرنجونه او خزو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توب لاملونه یاد کړی دی. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمن شي ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نو واکمنو چې د ترکیې ملاتړ ورسره د لانړۍ سره د تعامل خبرې کړې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه، ازادۍ او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنی لوبه کې نن زمبابوې ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زمبابوې په پلازمېن هراري کې روانه ده. زمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 ورونو دویمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د سشنبې په ورځ ترسره شي. لومړی یوه د سشنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټس لوبې هم وکړې. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډلې له زمبابوې به سره د دې لړۍ په ترڅ کې د شل اورونو درې لوبې وکړې چې دوه یې د یو پر وړاندې افغان ټیم بریالی شو. زه فریده سیالی ما په تخنیکی چارو کې سره قدر جلالوف دی. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند دوه سیمو کې په پرونی خوندلې ترافیکي پیښو کې 250 کسان وژل شوي او تشبیت نو ټپیان دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی ویانت حافظ نن سهار رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تفصیل حدیث پرده ستاورو.
په غزنی کې د پرونیو دوه ترافیکی پیښو په مرجوب لکې زیات ولای راغلی دی. که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنځشنبه د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 250 تنه وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو مو تاسې مرجوب لکې تقریبا یو سل شل شاوخوا کسانو ته رسیږي. په هغه کې دي د 500 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعده مرګه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي. خو ډیرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارات له کومه اعلامیه نشر شوې ده.
دا دوه ترافیکی پیښې پرون ماخام غزنی کې د کابل کندهار په لوی لار کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایزي طالب سرچینې چې نه غوښتل نو موغږ په راپور کې خپور شي د وژل شو شمیر 500 د ټپیانو شل تنه خود لایو. د حافظ عمر د معلوماتو لمخې لومړی پیښه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر موټر سره چې ګاز لیکدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړی یوې نږدې 15 کیلومتر لرې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیر شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شوو شمیر 250 تنه او د ټپیانو 15 شپېته تنه ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ګل چې د اجمل مخلط په نوم نږدې خپلې په پرونی پیښه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتګ کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کم موټروانان چې پر دا لارې ځي او کم شرکتونه چې دي، له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د افغانستان په عمومي شهرو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبريالانو ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافروړونکو موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد مسافروړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالۍ نشي تاییدولی. کسام د پرونیو پیښو په اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپور شوی راغلی چې اړوند ارګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغو پیښو لامل معلوم او په راتلونکي کې د دا ډول خونړیو پیښو مخه دې په کلکه ونیول شي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ټرافیکي پیښې په بې سارې کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لوري بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ترافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
وړاندې بر سره نور وستې پروګرام د فرشتي صحاک په کوربتو وابري خو ترغې وړاندې یو راپور اخلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې کړي او د ژور خفقان په لوري بي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د نجونو پر سر کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارد بنر د چهارشنبې په ورځ د زده کړې تم کې د نشي صندوق سره په مرکه کې وویل لا مشوان څخه د خصو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکي پایلې ولري. هغه خبرداري ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابري او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیټ له افغان ښځو سره خپلو خبرو ته په اشاره سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو انجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیټ وروستی ځل د نومبر په 28 په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځان وژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د ده پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلي افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځان وژنې ته لاس پورې کړی. یوې له دوی څخه فاطمې ازادي راډیو ته وویل
دینهم ټولګي زده کوونکي وم چې له بده مرغه ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یو اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او مېرمنو ته ژوند بې معنی شوی دی ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېرې نهیلې شویم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې او ډېر خوشینه يم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
تنچونې په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت خپل نه هیلې څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبه په ورځ په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. خو تل یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کیمه د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دیونی په دی خبرونه کې موز قربانه يم. په دیونی کې به پر دی خبرې وکړو چې تیرونی د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشو چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه آزموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ آزموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه آزموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د باس نه بوړاندې د غراپور واورو بیا براو ګرځو باسته د قدرمن میلمنه هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیرې ورسته وایم اوس په مو کې راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د جنو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغه ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه یې روان کال د جدي میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طبي پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا او کال می ځای کړی نه و خپل وخت ځای کړی می کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت می ځای شو خیر ناهیله نا امید هم د سپات شم په نتیجه
د کابل یو وسیدون کې چنه غواړي پراپور کې نوم خبر شو دا هم د ننګرهار لته په هنزي فارغه شوی وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د ایگزیت آزموینې لپاره تیاری نیسو خدا دریم وار دی چې دا آزموینه تر سره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي تر هغه وخت چې موږ دا آزموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي
زحمت کشیدل اس خدمت محروم بشن
د ایگزیت ازموینه د لوړو زکړو د تیبي شورا لوري د تیب پونځي له هغه فارغ شوې محصولینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړي وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د ایگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څوره زیوړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیا زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ د ایگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورید اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو بحث ته براو ګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي د نه مخکې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریک کړم تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدي زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0402300811 او اخر کې یو زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم 0402300811 زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021215001 زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021215001 البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتس اپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ خصوصا د خزینهونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکې ونیسئ او که هغه د طب محصلین چې د دغه آزموینې نه دوی پاتې راغلي دي دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي ډېره مننه اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته په خبرونه کې نن را سره د ډاکټره سونیتا بهرام را سره ده او همداراز د ښځو د چارو فعال غلې ولی را سره میلمانه ده دوی را سره خبرونه کې وصل دي قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي خپلو میلمنو ته ورګرځو قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی شروع به پر بحث وکړو مېرمن بهرام تاسو ته درځو خبرونه ته ول اخر اغلی کپسر کې دغه د ایگزیت امتحان په یازموینه په حق لا اوریدونکو ته لاند ووایي چې دغه کوم ازموینه ده او وروسته له څومره سختي او څومره کړهونه یو محصول یا یو محصول د تتوانی کې چې دغه ازموینه تر سره کی مېرمنې
سلامونه ونه کهله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته ایگزیت اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او ایگزیت اگزام پاس کړي په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم په خواني شرایطو کې هر محصول کده 15 تا غوړی چې مخکې لاړ شي نو ډېره سخت شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلات څخه بل کوڅو چې په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصول ته داسې زمينه مساعده نه ده چې د سندر په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوانه همدارنګه د اقتصاد لخوانه د هر زاوی څخه زمينه مساعده شي دا خپل ذکر وکړي. خو په دغه سخت شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصولین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم تر سره کړي خپل زده کړې په ډیرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت وستل یوازې نه د زړه تر ټولو خوشي دا و چې از اټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هواد ډاکټر معرفي شي او دغه کارت د دې نمائندګي کوي یا دغه از اټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمائندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی او دوی کولی شي چې خپل هواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزی او د خدمت وړد خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرامه، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. کدا اوریدونکي هم له دغه آزموینه سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه ده، خصوصا د هغه محصولینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي او دغه یو قانوني سند دی. دغه آزموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن والو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیر تر ګرځو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته تاسو خبرونه ته خرغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه پنجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي او پسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه بند کړل، هر څه بند کړل، د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه آزموینه یوه ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلی خپل آزموینه به ورکړي وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړي وو، خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چیش لپاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه دوی لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کیږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم څخه لوړ ممنوع کوي مکتب، بیا تر امر ثانی په نامه، بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د ښځو دپاره دا کار یا غیر عادلانه دی، یا د نجونو اووه کاله تحصیل او تعلیم په هدار سي او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاپکیږي، دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. طالبان راغلي دي د فارنې چې ملک ته پرمختګ راسي، ملک ته هوسایي راسي، ملک ته بسیاي راسي. دوی راغلي دي د فارنې دي خپل مخصوص اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټولې په یو پلان کې ولنده صادر، داسې وختن په وختن دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه، چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د جنو څخه د خروجي ازموینې محروم کول باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري دغه طریقې څخه یادګی لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقا د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دا راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و خزینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاست، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډیره واجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط د افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډیره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړي کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند وسی او انسټیټیوټونه بند وسی او وزټ ازم پاس نشي، نو دغه کمبوتواله نور هم لوړ درجه ته ځو، که دغه موږ پر راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو، زه فکر نشم کوم چې دا موږ پر راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو غوړ چې دغه پانتونونه وزټ ازم پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوی دي هغه تر اوسه اگزیت اگزام نه ده پاس کړی، پر حاله ډیرې ډاکټرانه چې پور کړ دي او دوی وکلن زده کړې تر سره کړې دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي ځکه چې صحت عامې لخوانه دوی نه درس شورای طبي کارت وغوښتل کیږي، او د بل لخوانه دغه اگزیت اگزام بند شوی دی، نو چې دا بند شي شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلې دي، کامیابیدلو دغه کارت یا هویت رسمي دی ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلې، دا چې لاسته راوړي نو فکر وکړي چې وکاله مخکم چا چې زده کړې کړې دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوې زده کړې زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکله درې کلو څخه هغه هم ضرب صفر شو، او نوې فاروغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه، نو فکر وکړي د وکلو ډاکټران موږ سټاپ کړي دي او نو غواړو چې دوی اگزیت اگزام پاس کړي، نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو راتلونکو وکلو ته نور چې موږ پته مو شو چې ودرېږي زموږ نوې محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان کې ځینې ډاکټرانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی، دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه ول، د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د خزو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات و، تاسو څنګه ارزوئ پر اتلونکو کې په افغانستان ل څومره خصوصا د خزو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړی اغیز وکړي؟
زه به تاسو ته وایم دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړی دي په دغه موضوع باندې لیکل شوی دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 13,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې، نو د دوی دغه پریکړې په اساس به شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي، دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبر ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زنه سم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګر ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنی پیدا کېدو پر حالت باندې مړ شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یو موږ تاسو ته یان وخیان یو 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 ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ هغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی حاشیه ته بوزي د دوی محروم کې د حقوقو څخه د اساسي حقوقو څخه د روزمره د ورځني ژوند څخه دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین د دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ته نه باندې څه فرق کوي څه تاثیر کوي دا یعنی واقعان د غری د تشويش او د واقعان د تشويش ور خبره ده.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. زمونږه تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم خرهغلی ک تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصولینو طبي زده کړې چې دوی کړې دي دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیت اگزام یا اخرین ای ازموینه چې دوی ته د اجازه کوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي هغه باندې هم بندیز لګیدلې دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دی؟ ولې طالبان ورستر بل په خزو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنی ته ګرانو اوریدونکو ته. د صحی یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ مونږه خوندې نشي کولای اته غنیمت تحصیلات د البته ځکه مونږه کابل پانتونیا نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال وو. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته وګورم دا څه دلیل نه لرو چې اغه عمل د دې شي چې موږ خواندې باید ونه شکرلې خپل ذکر او اغه د صحیح برخه کې خپل ذکر مختبوزي. نو په ما اساس باندې څنګه چې موږ خو هم ویلې په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خواند ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په دې تجدید نظر وکړي او خواند ته اجازه ده ادامه ذکر ورکړ شي، نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نشاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره ده، څونه خلاو سره مخ شوي چې دا مونږ شاید ډېر کلونه جبران نشو کړی. نو دا چې بیا صحي ذکر هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نصار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چدوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي. دغه په دوی باندې تیر او راز دغه د دوی د ورستې پریکړه د چدوی ته حق او اجازه نه ورکوي جنو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړی. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورستر بل بندیزونه پر خزو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته ورېدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړه د ملت سره په مش په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د خزو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغیز اچولې ده او اچي دا ځان له د فزینه قشر د پاره یو دغه تهدید او چیلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې مېندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی بل چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي او کاغه نشي کولی، نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه او مالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د پاره خپل یو داخلي چیلنج دی، او تر څنګ د افغانستان د عام ولس د پاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل د پاره هڅه او زیار او زحمت کاږلې دي، او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لار چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سره تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي او هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه صدمه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل، دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې یا د ترانسپورټ وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلوي، دوی راپاسیږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضي استادان یو انفک کړي دي چې بیخي دغه استادانو د انفکاک د لړۍ په دې تعبیریږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دی د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان دی. دوی ډېر سخت شرایط کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته. میرمن بهرام، په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحی پرسونل کمبود ډیر زیات او د راپورونو لمه په افغانستان کې د زیګون په وخت کې د مایندومړینه په لوړې کچه باندې دا ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لار ونیسي او که دوی کومه لار او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچېری د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به مونږ وښو کولای چې دغه ډیر منفی فاجعه ته چې موږ خوشینه ستورته ډیر او د زمنګ د حیوانات مایندو خویندو باندې راغله ده، نو دا به یو څه موږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنۍ حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره د اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دی کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله طیبانه دي یا هم د پروتیزم بخش کې هر برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان میرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډیره د تاو یا وسنی حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې لاس ورکې د زیږون لامل او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلو ته اړتیا درلودلې او ډیر شاد ضرورت اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا وې سوچند شوې دي نو کچیرې د ته تجدید نظر وشي موږ کول شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو اما په مکمله توګه که اوس هم موږ څل پر سل اقدام وکړو موږ نو شو کولای هغه جبران د فتن ولرو دغه کمپوتاتو ته او یا هم دغه وسنی حالاتو ته نو کچيري راتلونکي کې دوامدار زمنګ دغه تجدید نظر وسی او زمنګ نوې اعلامیه چې پخشتي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډیره مثبت غیزه ولري په دغه وسنی تصمیم باندې نو موږ به وښو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه دغه مشکلات او دغه امر د مرګ میر راښکته وکړو ځکه په ډیر په خاوز راسته څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګه ډیرې بهرنی ډاکټرانو د اپان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سی افغانستان کې چې خوشبختانه څومره د وړاندې افغانستان په دریمه اله شپږمه کټګوري پورې د مورو د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړی کټګوري کې شوې ده چې زما په نظر کې د تجدید نظر ونسي نو دغه کچه د لومړی څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان مایندو باندې ولري
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام خبرونه مو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه راته منتظر دی سلامونه خپل نوم راته وایي او لکم زی مواړی کني ولده تاسو زموږ غږ لري فکر کوم چې دا د یوریدون کې اړیکه زموږ سره پرې شوې ده خو تر څو چې هغه برته غي سره وسلې کو ور بشو زموږ بلې ملمنې ته میرمن داوځي تاسو راته وایي چې په افغانستان کې فکر کوم چې میرمن داوځي په ډېر بخنه سره چې د یوریدون کې اړیکه را سره وسل شوې ده د یوریدون کې پښتنه او د دې نظر پر وخلو برته هم تاسو ته ګرځو سلامونه خپل نوم راته ویل کم زی مړی کني ولې
مننه خورجانې تاسو ته سلامونه خدا پاک دې شروع جوړ به ز تاسو مې شنه اوریدون کې عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت څخه
اته صاحب خبرونه ته خرهغلې د خبرونه موضوع مو اخیستې د تمن موریدل بم وی څه نظر لري کپلان ډټکو کې را تخپل پختنه او نظر راته وایي او دا راته وایي چې پسیم کې مو څومره سیهی ستونزې زیاتې دي خصوصا د خزو په برخه کې
مننه خدا دې خوشاله کړي سلام ملمنو تمام خورجانې ستوم دې خونه خامخا تناستا ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کستا نو شزینه ډاکټرانو چې دي کمی دي خورجانې خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بندیزونه چې زموږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لوی مسؤلیت دی د زموږ خون دي خورجانې زه په دغه سره درته وامه ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خون ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونو نیم خورجانې په څو تړل داغه ورو صدا د واستبی دغه خورجانې تړلې د نظم د خونو صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبور کړي چې مثال دغه بندیزونه پر خوند ولګي اصلي لامل دا دی خورجانې ګوره دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځخ مکه ویرا سفل په افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ د افغانستان مشکلات مثال کولی خورجانې پر خپل حکومت ته وجاړو خپل حکومت ان شاء الله دا کوي اندازې پورې د خورجانې زما په فکر نظر اصلي لامل دا غوښمن خوند دي چې مثال
په خورجانې باندې مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تل څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټول ټولنه دا ټول حالت په ایجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنا د حجاب په برخه کې نه ده، نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته. میرمن داوځي تاسو د غوریدون کې د نظر پاک لڅ ویل لري مهرباني وکړئ.
مننه، ما د ورور نظر وخست. ګوري کومه یوازې پری باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه مونږ په کاراتو باندې اسلام تکرار کړي بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي. نو کچیره خو وخت په دې باندې تحلیل وشي په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې مونږ وګورو وایي چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتی، اما په انسټیټیوټو کې تر آخرین حد پورې د دې تلاش کېده چې باید هغه منظم ایجاب حتی ماسک دی ویلې او هغه مرات شي. اکثریت انسټیټیوټو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف دا یونیفورم اصلا انسټیټیوټ اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه حتی د خپل دین د زده کړې نه ورکو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چی دی؟ خدای پاک څه ویلي یا قرآن عظیم الشان چې زما کتاب دی په هغې کې څه راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه بیا د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپله لویه اشتباه ده. اما نن ورځ مونږ مملکت په هماغه خوا روان کړی دی. سبا نن ورځ مونږ یوه مور که زده کړې ده، سبا د ماغې لور خپله یو د تعلیم نه بې برخې مور کېږي. آیا د تعلیم نه بې برخې مور د یو څوک چې په خپل حق نه پېژني، خپل دین نه پېژني، د هغې نه تاسو د څه توقع لرئ؟ نو بنان که مونږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل. ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي. ځکه همیشه مونږ نقد کړی، همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر هم ښه وي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه هم کړي. همیشه مونږ د افراط او تفریط نه استفاده کړې ده، اما هغه مسایل سبب شوي چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو. ګورئ، د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځئ د اسلام د نگانې وګورو. دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرمترین او کاملترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجله د هغه د امر بالمعروف نوم واوري، د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کې راشي چې هغه لړزه پسې واخلي. ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که مونږ وایو چې نه، د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتی، مونږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هره ورځ تزیرات زیاتوو، دروازې پې بندو، دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جمع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داوځی. میرمن ولی، تاسو ته به در وګرځو. لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډیره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی، څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیايي، دوی به په دغه برخه کې لستونز سره کمخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبر واوریدل. د وکسمه ته البته ما داسې دغه وکړه چې د نظر دوا قسمه درلودل، یو دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نه سم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده. مشتاز د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې دا هغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره رجوع وکړي.
مېرمن ولی، هغه حکومت یا هغه دولت چې د اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوري، داسې یو منبع، داسې یو مرجع، داسې یو کس چې خلک ورته ورشي. او زه د په افغانستان کې تر اوسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژنې نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را څرګندې دی. نه څه تمه کیږي خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وسی، خلک باید خپل دولت، خپل منابع، خپل سازمانونه، خپل دولتونو ته دغه وکړي، رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاتې شو د دې د نظر اول قسمت بیرته وسا خبرته لاند راسم چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته، د ملت مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نسته، هیڅ څوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاتې شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرضاً دغه ملامتي بیرته پر شو په جنو باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعداد نارینه او څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیری یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دغه یو خبره کوي. دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسؤلیت سره بیرته راوخی پرنجونو په شوځ باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونه په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپل کړنې دي، دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پاسپات او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دغه څه خبرې پکولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان، داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور خپل خپل خبرې بیا واوري او په دغه باندې خپل نظر وکړي چې دغه سیستمونو دغه فاجعې ټول مسؤلیت به فراوړن او پر خپل ضعیف خواندو، پر هغه خواندو باندې چې څلور کاله د جنگ قربانیان دي، بیرته پر دوی باندې اچول دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریمزی. تاسو منتظر پاتې وی، تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې دی وی ټوله نه د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې، لکه څنګه چې په افغانستان کې دا اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره او یا هم دې ته منتظر دي، تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب. کریم ځای صاحب،
مانه دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ، دا د نړۍ کې موږ د ځوانو نظامونو لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد دی، یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه ته موږ مشروع او ولسی نظام حکومت ویو. او یو دي دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خودلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نو معنی دا و چې هغه یو قشر یو ډالر اپاچی کې د ټوپک او د جنگ د لارې نن نظام تر لاسه کوي چې هغه ټولنه معنی هر ډول بازی کوي، هغه ټولنه غوته سرټیټی تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجګ نشي او د دې خلکو مخاوني نیول شي. نو دا دیکتاتورشپ جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم، دا خو نه د ولس پر رای راغلی، نه د ولس په مشوره راغلی دی، دا یو چاره لیګلی دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي، څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي، زیر شي ورته، آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمنی لري؟ آیا دا د دې قشر سره یا د نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي، د نیم سره دښمنان دي؟ دا هیڅ نو تعبیر څه دلته زما یو د موجوده دغه کې یو ګډونواله د مېرمن داوځي دا و چې د نظام لا تر نکو په لیس د خوده ولی ما مانی خو ظلم نه کوي، ما ته خو فزاسي یو سیاسي او اجتماعي ده، ظلم خو پتا دی ته څنګه ملاتړ کوي، ته څنګه طرفداري کوي، ولی وکی
دغه اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغلته یو هوښیار مېرمن ناشته دغه مخالفت نه کوي زه نارینه ولې وکړم نو دغه خبره محترمه داوځي کسته په هر منطق او په هر دلیل په دغه خاور باندې لړ خوږي کی دغه خاور د پاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خو لاندې دغه زیو چې مو دولانې پروسه کال زمونږ دغه د لوینینګرهار د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټې مسول چې و لازم باندې چې زینو واخلو هغه یو مکتوب شکل مانی او خط ماته په دې ایمیل کې راولېګلو او چې دا کوم اوریدون کی ته یا کوم قوی مرجع ته ورفارود کز موږ غږ پاري کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړو مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلې پلار اجازه نه راکول ټولنې اجازه نه راکړو سمو تحصیل وکړو اوس دا کوم مرجع ده چې زه ته خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څو ورځې ورته سر جګر خلوم چې دا خو یو غټ امانت یبغله راکړو چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې هغه ته نور کړل ورغو ملګرو اروپا کې یو کانفرنس پاري کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاري کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ګور ستاسو غږ ستاسو د زموږ د خويندو غږ زموږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ مون نارینه هڅه کوي چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو دا تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګرځو
کریم صاحب سره په ډېر بخښنې سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرېښو دا خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلان ډټکو کې خپل نظر راټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغه نه تهدید نشته چې زمونږ د دغه څه د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه د جانب مقابل یا جانب مقابل لوري د دغه کې چې د ولس د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیر زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کده خبرونه ورستی شی بی دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غی نظر په دغه ورستی شی بو کې را وخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغوې ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خپله کې زما همدا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیټ ایگزام ورڅخه نه داخل شو یا هغه ماسلین چې ته پنځه پنیما کې پات شو دا یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شي وي دوی ته زما همدا پیغام دا چې هر ته تیاری پسې رڼاشته دا او خدای پاک هیڅ خپل بندا نو امید کوي نه حتمان یا تجدید نظر به راشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي تاسو خپل ځکه ته خپل کورونو کې دوام ورکړئ خپل خویندو ته خپل نور راتلونکي نسل ته دا یو هر یو ټکی ذکر مو کړی وی هغه انتقال کړي او الله مهربان ده چې دا مشکلات به ان شاء الله تعالی حل شي
ډیر زیاته مننه میرمن ولی په ورسته یو شیبو کې تاسو نظر هم په دې اکله راخلو کته تاسو وای لري مهرباني وکړئ
له خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیټ یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنی ته د خدمت مصدر شي زه به دا خوند ته یو نصيحت لرم هغه دا چې د دوی استاکړي یعنی چې بیس دکړي بیا هغه هم هغه استاکړي دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم ورکی نو دا کار چې د دوی لاس نه اخلي که هرڅه شرایط سخت دي مهلي به خېری دي مشکل دې خودی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل ځکه خپل د پوهې لوړیدل ته بیا هم کار کوي ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به دوی تر ابده پورې د دوی خدمت مدیون یو مننه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه خغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو همدارز د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان دوزی او میرمن غلی ولی را سره وو او همدارز د کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب هم را سره وصل وو ډیره زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو اوریدونکو چې مونږ ته مو غواګ وي تر دې د ما پاتې ل ازادي رادیو سره اوسېږي تاسو په خدای سپارم تربیه مو علامل شه.